د ټیسټونو لابراتواري ټیسټونو څخه وروسته تطبیقیږي. هر یو هغه بخش چې د دې پروژې موږ تطبیقو هغه به د یو لابراتوار د ټیسټ څخه تیریږي، د هغه تایید به موږ ترازی د تایید وروسته هغه موږ په ساحه کې عملي کوو.
د هلمند پوهنتون د ودانۍ لپاره که څه هم کلونه وړاندې د نارسراج ولسوالۍ اړوند د شینډک مندسره په سلګونو جربه ځمکه بېله سوې وه او ان د احاطې د دیوال چارې تر نیمایي ډېرې بشپړې شوې، خو د پوهنتون د مسؤلینو په خبره له ښاره لرې سیمه ده او په دې وروستیو کې په شدت ناامنه وه چې ورتلل ورته آسانه نه وه. د هلمند پوهنتون رئیس انجینر سورګل عبدالرحمن ول راتلونکي 1400 مریض کال کې به د یاد پوهنتون د دوو نورو لویو ودانیو د بنیاد ډبره هم کښېښودل سي.
په دغه نږدو لسو میاشتو را په دې خوا د هلمند پوهنتون په انګړ کې موږ د درو پروژو د افتتاح کولو شاهدان وو، چې مسجد شریف دی، لیلیا او تومخوري چې په حقیقت کې دوه ساختمانه دي خو په مجموع کې یوه پروژه ده، او دا هم د هلمند پوهنتون یو بل تدریسي ودانۍ چې نن یې د افتتاح چارې پیل کیږي. او انشاءالله پوره امیدوار یو چې د دغه روان مالي کال په جریان کې به موږ اقلا د دوو او تر درو پروژو پورې د نورو پروژو د افتتاح کولو شاهدان واوسیږو.
د اوسنۍ مځکې پر سر چې د لشکرګاه ښار په زړه کې د پخوانیو کامازانو اړوند دولتي ځای و، کلونه د ښاروالۍ د کور او ښار جوړونې ریاست او پوهنتون ترمنځ هلمند پوهنتون ته د دغه مځکې د انتقال پر سر نن ترې روانې وې. د هلمند والی حیات الله حیات د دغه پوهنتون د انجینرۍ د ودانۍ د بنیاد د ډبرې د مراسمو پر مهال وویل دوی د هلمند د انکشاف لپاره نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر لري چې اکثره به یې د هلمند پوهنتون اړوند ودانیو او په ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځانګړي کړي.
هغه پروژې چې د هلمند دپاره په پام کې نیول کېږي، که څه دولتي وي، که څه د ډونرانو د خوانه وي او یا د نورو خلکو له خوانه وي، د منګ د ټولو په سر کې لومړیتوب د پانتون هغه ته ورکړی ودانیو ته تقریبا د 1,000,000 ډالرو په ارزښت یو بودیجه منګ ته ځانګړې منظور شوې وه. په هغې کې که تاسو ووینئ ډېره برخه یې موږ پانتون او مکتب ته ځانګړې کړې ده، زیاتره برخه تقریبا 80% موږ دې ته ځانګړې کړې ده. نو زه دا ژمنه کوم در سره چې موږ ته د هلمند پوهنتون د هر څه نه لومړیتوب لري.
تر دې وړاندې د دغه پوهنتون د جماعت او تعامخورۍ او لیلیې د ودانیو د بنیاد ډبرې ایښودل سوي وې چې 4.8% بشپړې سوي دي. د هلمند پوهنتون د انجینرۍ پر ودانۍ 40,000,000 امریکایي ډالره لګښت راځي. هلمند پوهنتون 2,500 محصلین، 15 استادان، 4 پوهنځي او 10 ډیپارټمنټ لري چې د 1400 کال راهیسې په فعالیت پیل کړی دی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. قدرمنو اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څانګې غړې شاهده برمل ده. برمل صاحب، اشاره غلست.
مننه. زه هم په خپل نوبت سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله یم چې له تاسو سره یم.
ډیره مننه. برمل صاحب، که اوریدونکو ته د ازادۍ د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړئ.
طبیعي خبره ده چې ازادي یو طبیعي حق د هر انسان دی او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیده شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي یا نورو خلکو ازادي سلب شي یا د نورو خلکو ازادۍ ته ضرر ورسي. مونږ به هغه وخت کې وو چې دا حق به محدودیده شي، یعنی د قانون پر وړاندې. خو ازادي هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی، دا د هر شخص خپل شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل شي. او بل دغه دا د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي، یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، له دې نه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم یې دا دی چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواښ لاندې تر هغه وخته رانشي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه یو شی. او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي موږ وایو، امنیت طبعا د یو آرامش معنا لري، د سکون معنا لري، د اطمینان معنا ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فعلي ټولنه کې زمونږ خو بیخي شته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه ازادیګانې چې موږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت دی چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغې چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډېر ضروري دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کې ولري. مثلا ونشي کولی مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي، د خلکو ازادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنا باندې تر هغې باید متضرر نشي چې نورو ته یې ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډېره مننه کور دی ودان. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د ازادۍ حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي؟
مثلا موږ ګورو چې شخصي ازادیګانې مثلا په خپل سر نیونې دي چې دا باید ونشي. په خپل سر یو څوک نیول او د هغې ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباری نوکران نیول، خدا از منگا ټولنه کې دا بردگی چې ورته وی دا خاص نشته دی، خو قوانین ورته پیش بیندی، نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دی ته پیش بیندی. مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمونږ یو هیواد هم داسې دی چې زمکه چې خرڅیږي د قانون سره سم خرڅیږي، چې دا یو ډول بردگی دی چې دې لپاره ملي نړیوال قوانین دی ته پیش بیندی. مثلا د ماشومانو استخدام کول په دغه کې په عسکری یا مثلا په آرمی، د ماشومانو استخدام دل په وزارت دفاع کې، وزارت داخله کې او امنیت کې، چې دا خپل یو سمه خبرنده غیر قانوني خبره ده. او د ماشومانو داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونشي. یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي تر څو چې د 13 کلنۍ نه بره شوی نه وي، څوک نشي کولی چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی، یا په پولیسو کې تنظیم کی، یا په امنیت کې تنظیم کی، د دې حق څوک نه لري. او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویلې چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي، په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي. مثلا یو څوک نیسي ته نه خبرېږي چې چا چېرته وي. مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي.
ډېره مننه. که اورېدونکو ده د توقیف او حبس پاره معلومات ورکړي چې د دې دوه مسکې فرق څه دی؟
اجباري نیونه ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي. یو خو دا خبره ده. او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي، په هغه باندې محکمه فیصله وکړي، هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي، او هغه خپل د جزا موده هغه تای کی، دې ته وی حبس. خو دا د لغتونه سره نږدې دي حبس او توقیف. او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلې شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي، هغه پولیس راوخلي، مثلا احمد په یو جرم تورن دی، هغه ته ورزي، هغه ته ولغه حکم د محکمې باید ښکاره کړي، بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کم تور نیول شوی دا توضیح کی پس لاغه هغه بیا توقیف کی. دا یو قانونی توقیف دی. او غیر قانونی توقیفونه دا دی چې یو سړی په زور نیسي په اکراه نیسي هغه وړې بندې کوي، نه یې فامیل خبرېږي، نه یې کورنۍ خبرېږي، نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندې شیم، څه دپاره بندې شیم. دا یو غیر قانونی.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه خبر کی چې دوی باش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګولا وخت درشي
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
وبن لرو مونږ د حکومت خایش لرو چې مونږ د وبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. د ورستي پښتنې په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی.
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي هغه په دینه دین پوښي چې دا د کوم ځای نه دا کس راغلی او زه چیرته ما وړي. مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته، هغه ته پولیس نه دی راغلی یا هغه ته پولیس توضیح نه دا ورکړي چې ته په دې جرم نیول شوی، دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شوی ځکه ته مونږ دلته راوستی. او همدا ډول باندې مونږ ویلی شو چې کله محکمه توقیف یو لنډ حکم ورکوي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي، هغه بیا هغه کس ته دغه کیده وښایي چې دغه د ما د مثلا محکمې نه حکم راوړی ستا د نیولو په خاطر او توضیح کړي د هغې جرم د هغې تور چې په کوم جرم دی نیول شوی دی. دغه موده کمه موده ده، لنډه موده ده.
ډېره مننه کور موده.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني مرګ.